علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوره دا پروگرام ځوان فکر ته زنګړې شوې ده چې د ولسواکۍ په اړه باندې پکې خبرې کیږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی په پکتیا ولایت کې په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله یو شمېر ملکانو او پوځیانو ته په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګر وړلو سره. او د امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د یو شمېر ملکانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په حمله کې و انتحاریانو برخه درلوده چې دوه یې په موټرو کې ځانونه ته چاودنه ورکړه او پاتې 15 کسان له افغان پوځیانو سره په نښته کې وژل شول. حمله پای ته رسېدلې 15 تنه تروریستان د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي خو د تلفاتو زیات جزئیات له موږ سره نشته. ښاغلي نوري زیاته کړه په پیښه کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی له یو شمېر افغان سرتیرو سره وژل شوی. هغه د وژل شوي او ټپیانو دقیق شمېر یاد نه کړ. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست یو مسؤول هدایت الله حمیدي ویلي په نننۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. حمله نن سهار د پکتیا امنیه قومندانۍ مخې ته په یوه انتحاري حمله پیل شوه او د څو ساعتونو نښتو وروسته وروستۍ انتحاري حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت منلی او ویلي دي ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګر وړلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څو ورځې وړاندې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي روسیه له تیرو 1300 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 1400 کلونو وروسته په 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په د یو سلو دوه درش مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بے علاقه شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نویرت په یو بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کردانو خپل وکیل اعلان کړ د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې یو هوایي ډګر، یو پوځي اډه او د نفتو یو مرکز پوستې چولې دي. د عراق حکومت ویلي د کردانو پېشمرګز وکونو له مقابلې پرته پوځیانو ته سیمې پرېښودي، خو د ځینو رپورټونو په اساس په یو شمېر سیمو کې نښتې وشوې. کرکوک کې د کورد پېشمرګز وکونو په 2013 کال کې ډېره برخه ونیوله. کردانو وروسته له هغه د عراق او ځینو نورو هیوادونو توند غبرګون وپاره و چې د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ په پار ټول پوښتنه وکړه او په نتیجه کې ګڼو کسانو د خپلواکۍ لپاره مثبته رایه وکاروله. د اسپانیا سترې محکمې د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د سترې محکمې د امر له مخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوي هم دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د کاتالان ولسمشر د دې سیمې نسبی خپلواکي څو وخت مخکې اعلان کړه، خو رسمي پروسیجر د اسپانیې له حکومت سره د خبرو په خاطر وځنډو. د اسپانیې د کاتالان د سیمې د ټولپوښتنې په پار د شویو لاریونونو پر مهال د پولیسو او خلکو د نښتو په نتیجه کې شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا ممرنه کوم تر لنډې د میور سره اجمل تورمان په کوربتوب د ولسواکۍ په اړه د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنه. هینه منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یادستان اگزیسه پوینه د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونه ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان سره لري ځانګړي کړی ده. په خبرو کې را سره ملمانه دي د ټلیفون په کرخه افغان خبريال اباسین بریال او دلته په سټډیو کې د چارو ځوان کارپو حمد الله همدرد. دوړو درنو ملمنو ته خره خلاص توه د خبرونه کوربه مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو وريدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیري مولي 0995 او 0925 لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو خاغلی بریال کز ماغه او یو په ټلیفون را سره وی ک په سر کې د دیموکراسي په اړه کوم عمومي معلومات چې دی هغه دوستان ته وړاندې کړی، ځکه لا هم په دې اړه خلکو سره پښتنه موجود دي. خاغلی بریال ماغه غوړی. بله سلامونه وړاندې
کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډه مساله ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پر انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیمه رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت رامنځته کوو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر هغه ور اخوا بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د هغه حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغو څو تفاهماتو په نتیجه کې با ثبات کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افراد او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. څه چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغه ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسلې یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څنګه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپل هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد ځینې اشخاص ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټ فارم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. کله موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیاتو ته لاړ شو کولای شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در ستاس به نظر باندې آیا رختیا هم خلق په دې باندې پویږي ولی آگاهانه دا سي ذهنیتونه خلقي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څل مړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیت قمندانې باندې حمله شوی او ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. راځم ستاسو پښتنې ته مخکې له دې چې ستاسو د پښتنې مستقیم جواب درکم غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم. او دا وایم چې دیموکراسي خپل په دوه اساسي اصول باندې ولاړ دی. دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی شي. او تب ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي. په دې کې باید لاسوهنه ونیسي. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن ده چې هغه دا سیاسي مبارزې دي. مثلا فرض کړه کچېرې زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت کاندیدېږو نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی شو بغیر له دې چې وډار شو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مبندي کړي. کچېرې مونږ انتقاد لرو په دوی باندې نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای شو. دا طبیعي خبره ده چې دیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوای او یا قسم په هوای سوای ځینې په قصدي ډول د دیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او د غلار په قصدي ډول ورکوي. د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې دیموکراسي بدنامه کړي ده. په خپل دیموکراسي نظام کې یا دیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچیر موږ تاسو دا نظام تطبیق کو دا د ولسواکۍ نظام دا چې په دې کې بیا موږ خلکو ته حق ورکولای شو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي یا په دیموکراسي په حکومت کې دیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پریکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي او هغه تاثیر یا نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په دیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې موږ تاسو خو مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خپل اندر سس په نظر باندې دیموکراسي واځي انتخابات،
دیموکراسي انتخابات نه ده. دغه نور شینو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شینو دي
چې
هغه مثلا راځم دیتا دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل هغوی بیا راځي د دیموکراسي په فضا کې یا په یو دیموکراتیک حکومت کې په دینورو شینو باندې یا په دینورو سہولتونو چې دیموکراسي یا دیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي لکه د بیان ازادي سو مثلا لکه د هر شهروند یا وګړي حق سپ یو هیواد کې لکه مثلا د هر وګړي لبل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړه کوي چې تاسو خپل ټاکلي دي خپل تاسو مستقیم ورته رائے ورکړي ده، تاسو ځینې غوښتنه کړي ده. مثلا ته یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رائے ورکوي یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلی ورته رائے ورکړه یا ټول ولسوالۍ دي ورته رائے ورکړه نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سنا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرائیه رئیس ده یا بل څه ده نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې موږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي. تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې مثلا پارک مو ځینې غوښتې مثلا د شهروندۍ یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې موږ تاسو فعلا هغه څخه برخوردار یو
یا
دا په دې شکل باندې تاسو ته
بریال صاحب که تاسو راسره یاست نو زما پوښتنه بل دا وي له تاسو نه چې ایا تاسو په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پورې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن وایا دغه رول کا اغیزمن دی تر اوسه پرې پابغیزمن ډول باندې ورته کار شوی که څنګه په دې اړه کراته معلومات راکړي؟
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې موږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې موږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی داسې فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان، څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشیح دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقص لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الهي ډیموکراسۍ کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې د بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه فرې کرښې کراس نه کړي، په هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه ده شوی. دا اوس هم افغانستان یو څو کورنیو یو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي یا تطمیع دي یا تهدید دي او دوی مکلف دي. دویم یو قبیلوي شکل پیدا کړی دی. مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي، هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي، دلته ډېر به ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دوی دواړو ته فکر وکړو. دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر پکې نه ویني، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې. په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان شموله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولی شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، د هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوي او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولی شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټول یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د تر څنګ دا پخپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې، چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چا دا ونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نه شکایم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي، هغه پخپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته، اما زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله ملي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو، دا به خورې انفرادي وي او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي، هغلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي، اما سوالونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مثباتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره د قانون په اساس ورسنه اجازه خیلی هم مصري کړ چې د هغې دپاره ټاکل شوي عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید هغه د قانون مطابق چې جواز اخلي، دوی باید فکر وکړي مالي منابع روښانه وي. د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مخصوص شوې، د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې یوه سرحد ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري. حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکالو، هغوی توهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې تروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې که د ویلو حق لري، باید درسره معلوم شي، بېرته تا نه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقی جرم کړای دی چې دغه مخنیوي باید وشي. دغه
بله بریال سے بیرستا اس نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی ډیر کار نه شوی. بله
یو خدا دې چې مونږ وای مخکې مې یادونه وکول چې ټایټلونه قانون دې چې مونږ وای اما په دغه اړه په باندې په کلو کې خلک نه پوهیږي. د دې لپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هر بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو سرګرو مافیایي کړیو د پات کوي. دوی غلطې او دروغ او د عین شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورسي. دغه په خپله ور باندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ لپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل لپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی. هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړي دا وقی معنا باندې ډیموکراتیک دی. که چېرې د جنګسالار زوی ته پرته له ښه او بده د جنرالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چې هلته پروت دی مینونه باسي شل دېرش مینونه یې ستلي او په پښو په سترګو ړوند دی او هغه بیا هغه حد اقل هغه خپل حق نه شي ترلاسه کولی او چې معیوب شو بیا د حکومت ملکیت نه دی. دا څنګه ډیموکراسي ده؟ خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا ناپوهي یوازې کفایت نه کوي. تمثیل د ډیموکراسي مهم دی. حکومت سیاسي اعضاب د دې اولنۍ نهادونه دي. دا باید په ټولنه کې هم دغه تعلیمات عام کړي، تعمیم یې کړي او هم یې تطبیق کړي. قوانین په صحیح شکل د افغانستان اوسني کې تطبیق شي. دا د دې معنا لري چې په افغانستان کې ډیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکیشن شکل ته رسیدلې.
ډېر ډېر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د ټلیفون له لارې په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. کور ودان ژوندۍ اوسئ. خخله همدرد تاثیر از بریال سیب د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسی ګوندونه نشته دی چې دغه د دموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهمه سرچینه چې دغه ګوندونه دي. تر اوسه پرې وایي دسی ګوندونه موږ نه لرو. فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسی ګوندونه په افغانستان کې نه لرو.
د بریال صاحب د خبرې یو څه اندازه پتاید ګوندونه مونږ لرو. نوې ګوندونه چې جوړ شوی دي هغه ټول د دیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملي
یعنی په افغانستان شمول
راځمه دغه تر راځمه راځمه. متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړۍ لخوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهاتو لخوا په خاطر باندې بدنامه سو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه، کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ پخوانی اکثره ګوندونه که استاس یې وګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه استازیتوب کوي. په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې مثلا محدود نفر به یې اخیستي یا به یې ورسره یا به یې جذب کړي چې هغه بیا د ټول نور قومونو استازیتوب نه شي کولای او خلک پرې پوهیږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلا مخته روان دي. هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته ده او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ عباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي، ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي. که چیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو نو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو. موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو. موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلا ډېر یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چاته هر څه ووایې. دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه بیا خپل جزاګانې هم لري. هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري. جزام باید ورته ورکړل شي. دیموکراسي په دیموکراتیک فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. کدی وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تاته باید جزا درکړي دغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو، تقریبا تیر حکومت هم ملامت ګڼو، اوسنۍ حکومت هم ملامت ګڼو چې متاسفانه
د حکومت باید څه وکړي. مثلا څه باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي. ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري، د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري، دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید د حکومت حکومت تر څنګ هتا په پارلمان کې په سنا کې او په همدې شکل باندې د حکومت تر څنګ جن نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دي په هغه کې باید ګوندونو ته فعال ونډه ورکړي. داسې نه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري او په افغانستان کې مثلا لږه دوه چند او درې چند ښه تکړه کادرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه
ده. ځکه یو موضوع سره شریک کوم، مثلا په تیرو نظامونو کې په ډیر ډیرو پخوانیو نظامونو درته کیسه کوم د روسي لسیزونه داسې کسان مثلا چې ډیره خبرتیا وې درلودله، ولې نه دی عمله چې مثلا کوم ګوندی مخینه نه درلوده، دوی اته مثلا د ډګروالۍ درود بینه پاس دوی طرفی نه ده کړی کنه ورتیا وې درته سترګې پی پټې شوې دي لپاره ګوندی. مو فکر کوي تاسو مو سوای چې مثلا ګوندونو ته باید ونډه ورکړي شي داسې نه چې مثلا نور کسان راوړي. آیا فکر نه کوي هغه کسان چې هم چې په ګوندونو کې نه دي هغوی ورتیا ولري د باید په حکومت کې شامل نه شي باید کار ونه کړي؟
زه دا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې شي، ولې داسې هم نه کیږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان دي چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي. ګوري د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کیږي، نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسیږي حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې د پښتنې لاندې راځي، ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي یا مثلا څوک پسې ولاړ نه یا فالوورز نه لري، طرفداران نه لري، پلویان نه لري، نو طبعاً که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه و کې حکومت هتا د حکومت ثبات لمنځه ځي، بیخي د حکومت هغه ثبات تر پښتنې لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسې با ثبات حکومت ولرو د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه دی هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پرېښودل، او نه د اوسنی حکومت د دغه طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د هنزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ، او حتی دغه اوازې لخبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري، یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه، ولی هغه ګوندونه دي چې هغه نظامی جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده.
تاسو ګوندونه شته خغله هم درچې د راپورونو مخې دوی خپل فعالیت جواز خسته، ولی هغه اصول تر اوسه پرې نه دي پوره کړی. دوی ته په ولایتونو کې دفاتر نه لري، نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کم اصول چې دي ګوندونه په هغه نه پوره کړی، دوی ته مثلا په حکومت
دغه ډېر ښه ټکی ده او ډېر زبردست ټکی ده. د اشاره وکړم زمونږ تاسې د ګوندونو د اصولو له مخې یو ګوند چې جوړېږي هغه اول باید په قومي لحاظ نه وي، په ژبنیز لحاظ نه وي جوړ سوی، او د وسمتو یوې ساحې لپاره نه وي جوړ سوی. نو له حکومت څخه مو غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه شي. د ګوندونو دومره ډېر تعداد زمونږ نه ده په کار، موږ تقریبا 3-4 رجستر شوي یا ثبت شوي ګوندونه لرو، او ټول ټال چې وایي حساب تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونو پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي، ولې نور رجستر شوي نه دي. ولې دا 3-4 پورې څومره رجستر شوي دي، په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي. که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حد اقل 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري د هغوی فعالیت بندیږي، جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم د هغوی څخه جواز واخیستل شي، هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي، هغه دی هم هغه ګوندونه دي هم له منځه لاړ شي، هغوی د منحل شي یا د مدغم شي په نورو ګوندونو کې، په لویو ګوندونو کې دي سره یو ځای شي، او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چې هلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي، که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیاتې په ایالتونو کې، ولې په راس کې چې کله ټاکنې کیږي نو صرف د دوه ګوندونه خبره هلته مطرح کیږي. نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولای لس ګوندونه دي جوړ کړي، خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حد اقل په 40 ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره حد اقل په 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري، حد اقل دوی دي له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي، او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي. نو په هغه وخت کې به انشاءالله موږ تاسو د دې شاهدان اوسیږو چې موږ تاسو به هم ډیموکراتیک حکومت ولرو، د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي،
د بیان ازادي او د غنور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلې دي، د دوغو ټول د عملی کېدو او زمونږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینی لار هم دا ده چې د ګوندونو تعداد راکم سي، په کیفیت باندې هم کار وسي، په ملي والی باندې هم کار وسي چې دوی باید ملي سي، او د دوی د کپاسټی بلډینګ په خاطر باندې، ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي. په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړی، د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي، د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي، یا بل څه لپاره. ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتابه په خاطر، د ځمکنیزې بشپړتیا په خاطر، او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې هم وکړي، غږ هم پې اوچت کړي، او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي. ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادو
آزادی ریڈیو د ڈیموکریسی ملاتړ.
بیا هم خره خلاص قدرمن اوریدونکو، د تلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0995 3500 0995 3500. باید تاسو وایم چې د خبرونې موضوع ده دموکراسي په افغانستان کې، دموکراسي څوره پر ورتکار شوې ده، ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه اساسې تلیفون اړیکې ځواب وو. یو تلیفون اړیکې لرو، بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مسا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو را که در رادیو غږ موټیټ کې، او مهرباني وکړئ د موضوع په اړه تاسو نظر.
موضوع فار د دیموکراسي تاسو د وی دا دیموکراسي کوم غولې دا چې 15 میلیونه خلکو لاسونه وتی وتی شي رګړی وو شو انتخابات ولاد ورسول الله نو ټینګ واټول دیموکراسي ملک راغې ملک رب دی ول عبد الله خان شو چې نن د بدبختۍ سره موږ کړی فورز زموږه افغانان او سربازان نن فکتیا کې ورته نه متشره مری تاسو د دیموکراسي د چیو وروري په چاړه پلاس کې نیول د خلک لا لای او بل وروري په تاسو بدغه کې ناس ته په دیموکراسي په دفتر کې ناس ته په خو په تونه او هغه حکومتونه چې یو د برخې په سری وران کار کاو ټول د نه ور سره ټول د نه لري سره کرا او په کونی د ډنډه منډل او څنګه روانه لارې ته درا وسته تاسو د دیموکراسي د چی
بلے دیموکریسی پاڑا بانے چھ کم معلومات والا اگر دوستان و مکی اڑان دیکھ لوں فکر کم چھ زیات دین توضیحات تو ضرورت نہیں بھی مشخص کم پختن نہیں بھی بلے مہربانی ہو کہ آزادی ریڈیو دا بلے. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چوک لکم مسایا نظر
ڈیموکریسی بیان آزادی کے افغانستان کے ڈیموکریسی دا
مہربانی اوکے. آزادی ریڈیو دا ہلو. آزادی ریڈیو دا مہربانی اوکے. بہرحال د اړیکار سره پریش وا بل اوریدون کړي. بل السلام علیکم. آزادی ریڈیو دا مهرباني وکي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي آزادی ریڈیو دا.
آزادی ریڈیو ته سلامونه وایم محترم ملمنو او اوریدونکو ته او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي هغه ته جنت فردوس وړم او مخالفینو ته دوزخ.
مہربانی
چې موږ رائے ورکړې ده او موږ د رائے په کار باندې سیاحت دی په کابل په ښار کې ناش کې او د ورځې غوښ خوري او د خوار مظلوم ملت په حال کې دی باید رائے وسه تروي خوار مظلوم ملت پر دې پر سر باندې ملک او وطن پر دې شي او د دې پر سر باندې په مرنو یې سری سری سوال سپورت سپورت سوال دې د دې ول سوالي پښتنه ولې نه کوي چې دې چې چپ نه و کارمان صاحب نه حساب کارمان صاحب وایي چې کم غټ تعمیر مل دوه هغه غل دی څنګه دې دا را د خبره ټول خپل په سر کې سند د موږ د افغان ملي اردو پر شا ولاړیو د خپل جمهور قهار یې وي کته مړ شهیدان وي نو بیا هم دا چې وایي کوم ول سوال چې راځي موږ ول سوالي ته هغه د ول سوالي د خلکو په شورا باید وټاکل شي دې پر دې دا وای دې تحصیل کړی دي دا تحصیل والا چې یو وظیفه نشي درا کولای استفا ولې نشي تاسو په پاکستان کې ورګل څه استفا وکړل دا خیانت په دې سوال دا په سوادار خلک دي چې نه په ګردو کې په کام کم کې
bale مننه کور ودان ژوند یو سي بل اوریدونکو هم را سره دا اوریدونکو هم مخلوبې ورزو ده پښتنو جواب ته bale السلام علیکم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ترموس
سلامونه وکړم وعليكم السلام څوک لکه مزه
وردک
سے بیروانی وکي د موضوع پاړه څخه پښتن لری لمن منو
منو نه ژوندای وته نو ته مو کله دا غته دا کدا غته مو بوت شرایط چې دغه د ټوټه په کومه کې راوون دي چې وان دوه پرې ته نو کوتیمو د توتیو کې دموکراسي دا هغه دا کورونه چې کوم خلک زدا ګور مرو کروسای نه دي میتول په دا غمو په پات کې دا څه کومه کې چې باندې باندې اړتلی لري په پات پور په شوا کې انجینر به باندې کورته کا ډاکټر به باندې کورته نو یا مې نو څه نه دا غته چې یو دا غته مې کروسي څه شتوی اې دې ته په هغه باندې مو پوي ته الله او دې ته څه پیدا شي دا
مننه کور ودان ژوند دی اوسې قدرمن اوریدونکو په سر کې باندې موضوع تر ازو او دا همدر څه پښتني یاداش کړی دي خو مخکې چې ما د بریال څه د پښتنه مطرح کړی شي په افغانستان کې لاهم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته د بلد دي د مفهوم سره وسامل موږ په پښتنو کې واوریدل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه نو همدر څه مهرباني وکړئ تاسو یاداش نیول د دوستانو په ترتیب سره کور شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وه لومړی راځم د توخی صاحب پښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پښتنې بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنې مشابه وي دوی دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوسی او دغه ترڅنګ په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې مونږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته دیموکراسي په پښتو کې مونږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس پلاس کی ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلی او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولوبه ولای شي موږ تاسو د دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مدرته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده مثلا فرض کړئ لټاکنو نه بیره شروع کړ کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیک فضا کې یا دیموکراتیک ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې موږ تاسو ولرو په دې کې بیا موږ دوه ډول ټاکنې لرو یو دا ده چې خلک مستقیما مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوری په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایا چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایا اچوي که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوخه کوم کاندید شي هغه رایا ورکوي دوه مسلې دا ده د دیموکراسي د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي ترڅو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نوماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو باندې مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو نو په دې شکل باندې دغه دوه اصل د ټاکنو مربوط دي د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود لمخ نه هم ځینې ازادۍ لري یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو. په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حد پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي، او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانا دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده. بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د دیموکراسي سم نه تطبیقیږي. موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د دیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د دیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب اوسي. نو دا مشکلات سه انشاءالله تر څو چې دیموکراسۍ نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا طبعا وخت نیسي، کېدای شي کلونه ونیسي، خو که چیرې حکومت دې ته پام وکړي، نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي، نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې ډیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو. ولې که چیرې موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن ونه اوسیږو، مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي، رادیوګانې هم نه پرېږدي، او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي، حتی پوهنتونونو ته لاړ شي. زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي، چې هغه د تعلیم کول دي، مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي، حتی هغه ته هم موږ نه یو ژوند. نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوي، زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي. موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی، یا موږ نه ده کړی تر اوسه پورې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکوو، جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو، خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی را باندې دي هغه نه ورکوو، په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو. نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي، او په اسلام کې هم دا شیونه موږ تاسو ګورو چې خلاف دي. نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي. ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي، یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي. نو چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي تا باندې دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته، او دوی کومه هغه نه ورته لري بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی. او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي، هغه که په افغانستان کې، که په امریکا کې، که په بل ځای کې، هغه باید تعقیب شي، قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي، هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي. مننه
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب، ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل. دوستانو بیا هم ساس تلیفوني اړیکې راخلو، خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفاً په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ، ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسو همدا اوس په کې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه، یعنې نور موضوعات په اړه بحث کوو، دا په کورنیو کې اورېدل کېږي، په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري. نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتئ. ورځو اړیکو ته درانه دوستان، بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي او دغه شان له قدرمن میلمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي. یو اړیکه را سره ده، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم روجان.
وعلیکم السلام، څوک لک مزه؟
سپین منګل دې پښتیانه په نه پکړ خایم د تاسو سره یو خبره خدا کومه ای موضوع پاله کله کې څه غلطي یې غیر له خلګل له خوخر په افغانستان کې کوي حکومت ګوندیونو نه خوښيږي. مو په نظر دوی ما پښتنه دا کوم چې دا دموکراسي د دې قران شریف سره پټکار کې نه وي، د خدای په مون سره پټکار.
مننه همدرد صاحب، یاداش کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی، او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنه پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې هر څه لري دا موږ ځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها سید
سید دومره ګثار څه
اها سمه ده بل اوریدونکو به هم را سره وی ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي
وعلیکم تورما سازما سلامونه نه کیلو منه فجر نش جوړ وغه
وعلیکم السلام مهرباني وکړي څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا نو له سړي سم تماس نیولې دي ازما سره کې کوم سلامونه درته وایي
وعلیکم السلام مهرباني وکړي
مننه تورمان صاحب کوم څه په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یو چانه د کلی کړه ولې په دې مور تاسو ته ګورئ په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پراغه باندې چې عمل کوم قانون چدي اول به لکه اساس معلومات یادونه وکړه د شوزو ولور چې دی د په اړه دغه باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چاودنی کیږي هغه او پرشو کیږي نو باور کو ته شو کیږي نو بل کوم وخت دوی راپور راخې دوی په راپور کې ډېر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمو توګه نشي د شرکوالې کې چې دوی نو کیږي نو باندې کیږي تورما صاحب افغانستان کې دا چې او قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال د سیاست په برخه کې دا نو تاسو چې کله دا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو نو موږ دا وغواړو د نلماس ما د پښتون افغانستان کې د دیموکراسي کوم د چې په لسو د کچې د په نامه په افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي نه لرو مکتبونه موږ سره سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک نه مکتب شته نو دا ته کوم د چې دا یو په کلینیکو چې تاسو مالي دلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی وستا خو هغه دواوی دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه ما څنګه دا پښتنه وکړو افغانستان کې د کوم اساس ته دا کوم د چې دی
ډېر ډېر مننه بس یو ورسې اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک را سره ټلیفون په کرخه ده بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده ازادي رادیو ده مهرباني وکړي ستاسو اړیکه روغه ده
سلام علیکم تاسو ملمن او کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه رحیم الله عزیزی ورداد
تاسو وردک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ساس نظر او یا هم ک لملمت پوښتنه لرئ
د مو پوښتنه د ملمانو نه دا ده کو یو اسلامي هیواد یا مسلمانان یی دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوی کنه نو دا سه الهي نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګلای دی او شرعي نظام دی دغه پښتون کې د مو دیموکراسي کوم ضرورت شته د جمهور دیموکراسي ته تنبوی او دو ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف او ول د خدمت تعریف او د پښتنه جواب د ملمنو نه لطفا ځخنه و
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدم کو رازو ملمته همدرد سه پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی
رازمه اول زمنګو تاسو د لومړنی او ریډونکو پښتنې ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره په ټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقيږي د اسلام پر وړاندې کې به تطبیقيږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوه ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشرات لري چې هغه د اسلام دین سره په ټکر کې
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي هغه به موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسیږي وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونه لرو د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده دیموکراسي ځان ته خبره ده دیموکراسي موږ تاسو دا داوا کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دي چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونی هلکان تعلیم تعلیم ته لیګل یا پاغوی باندې تعلیم کول دا ټول هغه شوینه دي چې په دیموکراسي کې مسته او موږ تاسو په اسلام کې حمله رو یعنی دیموکراسي له اسلام سره هیڅ پټکر کې نه ده په دې کې هیڅ مشکل نشته په افغانستان کې خاصتا موږ تاسو لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی نو چې کله زمونږ تاسې اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د ډیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي دوم اوریدونکو پښتنه وکړه چې ډیموکراسي له امارت سره یا ډیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري په ډیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي ولی په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې اميري مثلا هغه صرف یوازې نه نفر چې ټول قدرت په لاس کې یعنی مثلا په افغانستان کې کوم غو تاسې امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده کېدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسو حتی پارلمان او د سنا مجلس او داخله غونه لرو او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولای شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي ولی فرق یې دا ده زه په خو په بد باندې بدلته نه غږیږم فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسو ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا سره دومره تفاوت نه سره لري البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي هغه محدودیتونه پې وضع کیږي نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي او هر پریکړه او هر فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي ولی په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان د ولسی جرګه مطبوعات مثلا حکومت یا اجرایه قوه قضایه قوه دا بیا خپل خپل صلاحیتونه لري او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي او دغه ویش د قوت یا ویش د واک په کې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته بل ملګری ویلی چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه مونږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي متاسفانه زموږ تاسو ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپل ټاکلي دي هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي هغوی ونه شوای کړی چې خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده لکه مثلا مونږ تاسو کې وایو چې په قران کریم کې الله تعالی مونږ تاسو ته هر څه بیان کړی دي ولی ک مونږ تاسو د مسلمانانو په حیث باندې قران کریم سم تطبیق نشو کړلای یا اسلام سم تطبیق نشو کړلای نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قران کریم کې ده مشکل په مونږ تاسو کې ده چې یا مو په قران کریم باندې سر نه خلاص کړی او سر پرې ورکو همیشه راځي چې اول په قران کریم باندې سر خلاص کو بیا که سر پرې ورکیم هیڅ مشکل نشته مونږ تاسو په یو شی باندې سر نه خلاصو سر پرې ورکو او یو بدبختی و بدبختی چې مونږ تاسو په هیواد کې لرو هغه کده دیموکراسي په برخه کې ده که په اسلامي برخه کې ده که په کفري برخه کې ده که په کمونیزم برخه کې ده که په هر برخه کې ده مونږ تاسو لوی مرز اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده مونږ تاسو په یو شی کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو او یا مثلا یو شی نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ نږدې کیږو نه نو که موږ تاسو غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې په ډیموکراتیکو اساساتو باندې په ډیموکراتیک حکومت باندې او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو راځئ چې موږ تاسو یې په تطبیق کې له حکومت سره له مدني فعالیتونو سره له مدني ټولنو سره له سیاسي حزبونو سره له خپل پارلمان او ولسي جرګې له سنا مجلس سره له دې ټولو سره
سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسو د څو قواو را یو ځای سو کوخه ورته وکړو چې دیموکراسي فضا رامنځته کړو. کله چې تاسو واقعا هم د دیموکراسي د فضا شاهدان اوسېږي البته د اسلام پر رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسو هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوسئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسو وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسو ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي.
اوریدونکو پوښتنه ځواب شو ټولې کنه چې پوښتنه ځوان پاتې شي
یو بل ملګری په اخر کې ویلې چې د اسلامي حکومت موجود ده نو دې ته څه اړتیا ده. موږ تاسو کولای شو په اسلامي حکومت کې دیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلې چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ لفظا د ولسواکۍ لفظا څخه جوړ ده. فرق دومره ده چې په یغه کې بیعت کیږي او موږ تاسو دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پر باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ ترمنځ.
بله زما ورسته پښتنه دادا په دې سره د خبرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نن دا پښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیزه کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یې ورپاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د دیموکراسۍ د بنسټیزه کولو لپاره یا د نهادي نه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا دیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید برته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسيون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس له لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول مونږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د دیموکراسي په بنسټیزه کولو کې به لوی رول ادا کړي، هغه رول به ادا کړي په برخه کې.
بله یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله
ډیر زیات. خو یو خبره مهمه ده چې د لپاره کچېره حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کیږي چې موږ تاسو کوم منظمه برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابی ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 14 کلونو کې وینو راوړې مو دیموکراسي ده خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس دیموکراسي ده که نه ده، خو بس دیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره دیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا دیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 14 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېری متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په د ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې 20,000 دانن ته ووژنې، د تا د یو کلی کې مثلا 15 کوره ته نفر ور ووژنه دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کیږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسو له نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په دیموکراتیک فضا کې خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو په 15-20 نفره یا مثلا 1000 نفره قرباني کړو، یعنی دوی خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي. ولې لږه نه وروسته خو به د عقل دا قرباني موږ ورکړی وي چې یو نتیجه خو ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمۃ اللہ په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد او جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه. خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي. لمونږ او تاسو نه نتیجه ورکاسو په دې شکل د دیموکراسي د رامنځته کولو لپاره، یا د دې تطبیقولو لپاره، یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظم مبارزه
وکړو. ډېر ډېر مننه ښاغلی همدرد قدر من اوریدونکو. د دې سره زموږ د دیونی د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی عبدالله همدرد چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، ساسو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل، مننه کوو. او دغه شان له افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وي، خپل نظرونه مو شریک کړل. او دغه شان له درنو میلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تاسو باید ویم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سه شنبې پورې د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. پراتونکو یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر ناو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسي. اوس هزه ساسي اجازه غواړم. د خدای پامان.